شپږ پنځوس زره کسانو کورونه پرېښي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اته بجې او اته دقیقې شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د یو شمېر افغانانو د هستوګنې د مودې د اوږدولو لپاره پاکستان ته وړاندیز کړی.
هغه افغانان چې دلته جایدادونه لري، هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي وو.
له اداري فساد سره د مبارزې ادارې یو جنرال د رشوت په تور محکوم کړ. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره هلوکان لیدل کیږي. قبایلي مشران وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره به د ویزې اخیستلو په اړه د پاکستان امر ونه مني.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې چې کاوه دغسې به کاوه.
د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه کارپوهان څه وایي؟ د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځني چپه دوله شپږنی وی او اف ام سل اشاریه پنځه چپه اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي په دغه هیواد کې د خاصو شرایطو لرونکو افغانانو د پاتې کېدو وړاندیز پاکستانی چارواکو ته کړی دی. حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته ویل تمه ده هغو افغانانو ته چې له پاکستانی میرمنو سره وادونه کړي او یا یې نور مهم کارونه په دغه هیواد کې پاتې دي د زیاتې مودې ویزې ورکړی شي. په دې موضوع د سفی الله ستانکزي راپور.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي تمه ده پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې په دغه هیواد کې د ځینو افغانانو اوږدمهاله اوسېدو ته زمینه برابرېږي. ښاغلي زاخیلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د هغه افغانان دي چې له پاکستاني میرمنو سره وادونه کړي او یا یې د زده کړو او پانګونو په څیر مهم کارونه پاتې دي.
هغه افغانان چې دلته جایدادونه لري، هغه چې دلته کاروبار او بزنسونه او پانګې لري، او درېمه کټګوري هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په دویم او درېم سن نو په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي وو. په دې باندې توافق شوی دی هغه ښځې چې پاکستانی دی مونږ افغانان دي د مونږ ته 15 کلنې ویزې په شروع کې ورکول کیږي. نو دغه ټول یو بسته ده وړاندیزونه ده. همدا اوس د پاکستان د کابینې سره د مونږ امید دا دی چې په راتلونکي یوې یا دوو اونیو کې په دې باندې به فیصله وشي.
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو ځینو افغانانو ته د ویزې د صادرولو تمه کوي چې یو شمېر افغانان په زور خپل هیواد ته لیږل شوي او په پاکستان کې جایدادونه، کورنۍ، میرمنې او بچیان پاتې دي. تیرونه یو شمیر پاکستانی میرمنو چې له افغانانو سره وادونه کړي په پیښور کې اعتراض وکړ چې حکومت یې خوندان په زور ایستلې دي. د پیښور یوې اوسیدونکې شمیم ازادي راډیو ته وویل حکومت یې افغان خوند په زور ایستلې او دا اوس له خپلو بچیانو سره یوازې پاتې ده.
خوند نه مې بادر نوم دی، غي وس په تور خم باندې بادر پاس کړی دي. نو موږ تماشومان پاتې دي، ځینې ماشومان ځان سره بولې دي. نو موږ ته لکه کړئ کورونه دي، موږ ته ډېر زیات تکلیف ته ډېر زیات مسله ده. مهرباني دی وکړئ کاغه پرویز خټک ته، کاغه راحیل شریف ته، کامیا نواز شریف
د پیښور یو بل اوسیدونکي نسیمه چې افغان خاوند د پاکستانی پولیسو ریپورت کړی په پاکستانی چارواکو سخت انتقاد کوي او وایي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
راشي شربت ګولي سره کم د غوښو هغه ملک باچا په احترام سره بوتلله او زمنګ نمر زمنګ د باچیان چې دی دا کم د وزیر اعلی ګاندی دی زمنګ د پښتنو استلار نه جوړی.
د نسیمې شپګلونی او زامندی او شپګ میاشت کېږي چې خاوندې په زور له پاکستان ایستل شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخي یوازې په تیرو شپګو میاشتو کې شاوخوا 3.5 لکه افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستنه شوې دي. په دې ډله کې ډیر شمیر داسې کسان هم شته چې په زور ایستل شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیا د جبري ایستلو مسله ردوي او وایي ټول نارجستر شوي افغانان به سبتیږي او له سبت وروسته به خپل هیواد ته واستول شي. په پاکستان کې د افغانانو څو لسیزې کډوالۍ تر ډیره ګډ ټولنیز او فرهنګي دودونه او ارزښتونه دومره سره نږدې کړي چې د جبري ایستلو په څیر هر ډول مسایل او بې پامۍ به لسګونه نورې ستونزې وزېږوي.
به هم یو بل موضوع چې له افغانستان او پاکستان سره ارتباط لري. د قبایلی سیمو یو شمیر مشران وایي پاکستان حق نه لري چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو د پښتنو د تګ راتګ لپاره د ویزې غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو په حواله ویلي چې د جنوري میاشتې له 1 به افغانستان ته پر تلونکو قبایلو ویزې اجباري کړي. له بلې خوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي قبایل د پخوا په څیر اوس هم افغانستان ته آزاد تګ راتګ کولی شي او افغانستان ته د اوښتو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته پراته قومونه د پخوا په شان اوس هم کولی شي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي او پاکستان دا حق نه لري چې له دوی څخه د ویزې غوښتنه وکړي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سوړوالي وروسته پاکستان خپلې خاورې ته د افغانانو ورتګ په ویزې مشروط کړ او اوس یې ویلي چې د قبایلي سیمو میشت کسان هم باید افغانستان ته د تګ پر مهال ویزه ولري. د پکتیکا ولایت د انګور اډې د سرحدي سیمې یو تن قومي مشر حاجي قدرت الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅکله به پاکستان ونه شي کړی چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته پراته قومونه سره جلا کړي او یا هم له دوی څخه د تګ راتګ پر مهال اسناد وغواړي.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې چې کوو دغسې به کوو، خو دا اوس اقدام چې ته کړی دی د دغې موږ کلک مخالف یو. په هېڅ صورت سره اجازه نه ورکوي چې دغه کار په موږ باندې عملي کله نه شي کولی چې دای ورڅخه اسناد وغواړي.
حاجي قدرت الله وایي که چیرې پاکستان له خپل دغه اقدام لاس په سر نه شي نو د دواړو خواوو د پرتو قومونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د 1947 میلادي کال راهیسې چې پاکستان رامنځته شوی د کرښې دواړو خواوو ته پراته قومونه د یو کارت په وسیله دواړو خواوو ته آزادانه تګ راتګ کوي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل دی چې پاکستان د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو د ویزو د اجباري کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې هیڅ ډول مقررات نه دي وضع کړي او دا چې پاکستان څه تغیرات رامنځته کوي د هغه هیواد کار دی.
دغه خلک یو د خپل کورنۍ د لیدو لپاره یو بل ته ځي او راځي او افغانستان حکومت د دوی د تګ راتګ مخه نه نیسي.
بل پلو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي پاکستان غواړي د دغه حرکتونو لارې د ډیورنډ کرښې رسمي کولو ته لار هواره کړي.
پاکستان د حرکتونو لارې نه غواړي په یو ډول د ډیورنډ کرښې پیژنګلو رسمي پیژنګلو لپاره لار برابر کړي.
دی وایي د قبایلو چارو وزارت ته پکار ده چې قبایلو ته د کارتونو د ویش لړۍ چټک کړي او د ډیورنډ دواړو خواوو پرتو قومونو د ستونزو په هواري کې خپل رول ولوبوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیشنه شي چې اوس هم په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری شته. د دې کمیسیون مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل افغانستان د ماشومانو د حقوقو نړیوال کنوانسیون ته ژمن دی او باید په دې اړه خپلې ژمنې عملي کړي. په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک تاییدوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمر سرتیری لیدل کیږي. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلان دا اداره دوی او وایي چې په وروستیو کلونو کې د ټولو امنیتي ځواکونو له لیکو څخه کم عمر سرتیری ایستل شوی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې سره له دې چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون اصولو ته ژمن دی، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمر لیدل کیږي. د دې کمیسیون د مرکزی دفتر غړي عبدالله عابد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته یو ځل بیا د اندېښنې پیدا شوې چې د امنیتي ځواکونو لیکې په بشپړه توګه له کم عمرو څخه پاکې شوي نه دي.
د جنگ قوانین بشپړ صراحت لري چې د جنگونو په جریان کې ښکیل اړخونه باید زیاته هڅه وکړي چې په نښتو کې د ملکي خلکو او په تیره د ښځو او ماشومانو تلفات تر ډیره حد کم شي. سربیره پر دې په 1993 لمریز کال کې په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو د شاملېدو د منع قانون هم تصویب شو چې کلک ضمانتونه پکې شوي. خو د دغو ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره په دې برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شاملېدو په اړه د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال محمد اکبر انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په مرکزی سیمو کې د دې کار مخه نیول شوی، خو په لرې پرتو سیمو کې امکان لري چې ځینو کم عمره هلکانو د دولت په پلوۍ وسلې راخیستې وي.
زمونږ یو شمیر دوستان چې په لرې سیمو کې دي وایي چې درباکیانو په لیکو کې دا ډول موضوعګان شته او دا ستونزه لیدل شوې او ځینو هلکانو وسلې اخیستې دي چې درباکیانو په لیکو کې دي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری موجود دي. د نوروز په نامه د کندوز ښار یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بله ما څوارلسو کالو تر پنځلسو کالو ما داسې ماشومان لیدلي چې په اردو کې یا په قطعاتو کې په نظامي بخش کې وظیفه اجرا کړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د امنیتي ځواکونو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل،
افراد زیر سن در نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس ما در
کم عمره افراد دو ټول هیواد په امنیتی ځواکونو او په تیره په پولیسو کې یو تن هم نه لرو. تیر کال او سږ کال موږ یو ارزیابي وکړه، پخوا موجود وو خو سږ کال د هیواد په یوه سیمه کې هم داسې افراد نه لیدل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغان کارپوهان د کابینې د وزیرانو استهزا او سلب صلاحیت کول د قانون خلاف بولي، خو ولسي جرګه وایي چې د دوی کار قانوني دی او د قانون خلاف نه دی. ستاسو په نظر آیا د ولسي جرګې اقدام قانوني دی او که غیر قانوني؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له ات نیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. اوس په دې اړه د حقوقي کارپوهانو نظر در اورو. حقوقي کارپوه مسافری ور ازادي راډیو ته وویل، ولسي جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې او د مواجه دلایلو پرته هغوی ته د عدم اعتماد رایه ورکړې ده. تر دې مخکې افغان حکومت هم د ولسي جرګې دغه پریکړه د قانون خلاف بللې او قضیه د وضاحت لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. په دې باب د عبادالله حنانزی راپور سره ورو.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ولسي جرګې د اساسي قانون خلاف د کابینې وزیران سلب صلاحیت کړي دي. د حقوقي چارو شنونکي مسافری ور د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان ولسي جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې د هغوی په اړه پریکړه کړې او هغوی ته یې د عدم اعتماد رای ورکړې ده. ښاغلی فریور وایي، په اوسني وضعیت کې د وزیرانو په اړه د ولسي جرګې دغه پریکړه د افغانستان په خیر نه ده او باید ورته ژر تر ژره حل لاره وموندل شي.
مطابق ماده 92
قانون د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده پر بنسټ د کابینې د وزیرانو استهزاء او بل اخر سلب صلاحیت کول سرحد لري. استهزاء باید حضوري ووسی. له بده مرغه د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده د حکم خلاف وزیران په غیاب کې استهزاء سوي دي.
ولسی جرګې تیرونه د کابینې لشپاړه استهزاء شوی وزیرانو څخه وتنه سلب صلاحیت کړل. افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون خلاف بللې او د وزیرانو د استهزاء او سلب صلاحیت موضوع یې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو زموږ له پرله پسې غوښتنو سره سره هغوی د هر ډول جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې اړه د سترې محکمې پریکړې ته په تمه دی، خو آیا د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې صلاحیت دی؟ د حقوقي چارو شنونکي مسافری ور وایي دا چې افغان ولسمشر د دغه موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړي، په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریوار په خبره دا هم لا نه ده روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایه قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه لا هم د وزیرانو په اړه د خپلې پریکړې پر عملي کولو ټینګار کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړي محکمې د نظامي څارنوالۍ یو رئیس په 2 کال او 6 میاشتو تنفیذي بند او 50,000 افغانیو جریمې محکوم کړ. د دغه محکمې د پلاوي رئیس پرون شنبه د حکم د صادرولو په مهال وویل، دغه حکم وروستی نه دی او محکوم شوی شخص کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د اداري فساد ستر جرمونو ته د رسیدګۍ ځنګړې محکمې یو پخوانی نظامی سرنوال چې د جنرالۍ رتبه لري د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په جرم په بند محکوم کړ. دغې محکمې په خپله دویمه ناسته کې د موظف سرنوال د مدافع وکیل او تورن د سرګندونو اورېدو وروسته د نظامی سرنوالۍ پخوانی رئیس عبدالحی جرات په 2 کاله او 6 میاشتو بند او 50,000 افغانۍ جریمې محکوم کړ. د قضایي پلاوي رئیس شیراقا منیب د شنبه پر ورځ د دې حکم په صادرولو سره ویل محکوم کس د استیناف غوښتنې حق لري.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولاد عبدالشکور،
ته عبدالحی جرأت د عبدالشکور زوی مو، د رشوت اخیستو په قضیه کې د جزا قانون د 215 ماده لمخې د نظارت او توقیف د پیل څخه په 2 کاله او 6 میاشتو تنفیذي بند او 50,000 افغانۍ نقدي جریمې مجازات کړي. د موظف سرنوال په وینا عبدالحی جرأت له دې وړاندې هم په ورته جرم محکوم شوی وو او د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې قضایي پلاوي له لوی سرنوالۍ څخه د نوموړي د بیا تقرر په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دغه محکمې تیره اونۍ د عزیزي بانک د مشتریانو د خدماتو پخوانی امیر چې د 1,250,000 ډالرو په اختلاس مجرم پیژندل شوی وو په 10 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند او د یادو پیسو په بیرته سپارلو محکوم کړ.
او سم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې سره غلي
د باسن ګلوب رسپانې په خپل ورستۍ غنډه کې د افغانستان د ملي اردو د هغه خزینه سرتیرو سو تصویرونه خبره کړي چې د کابل پوځي اکاډمۍ کې روزنه ورکول کیږي. رسپانې له دې تصویرونو سره لیکلي د کابل په پوځي اکاډمۍ کې په دې عکسونو کې د پوځي روزنې سره د افغان خزو لیوالتي څرګندېږي. خو د افغانستان په دودیز او محافظه کار ټولنه کې شته واقعیتونه او تاوتریخوالي د رسپانې په وینا د دې ځوانو نجونو راتلونکي بے باور کړي. د باسترن ګلوب رسپانه وایي د پوځي اکاډمۍ په یو ټولګي کې چې 150 نجونې پکې پوځي زده کړې کوي ټولې ویاړي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو کیږي او په دې دفاع کې برخه اخلي. په رسپانه کې د دې پوځي اکاډمۍ د بیلابیلو برخو تصویرونه خپاره شوي چې پکې افغان نجونې په پوځي یونیفورم کې د نظامی زده کړو پر مهال لیدل کیږي. په یو عکس کې هغه جماعت خودل شوی چې د نظامی اکاډمۍ محصلان لمونځ پکې ادا کوي. په ځینو عکسونو کې د نظامی محصلان د نورو ورزشونو په حال کې هم لیدل کیږي. د ټلګراف رسپانې بیا د بامیانو په سموڅو کې د میشتو خلکو په اړه لیکنه کړې ده. وای د بامیانو په سموڅو کې د میشتو تقریبا 10,000 خلکو څخه وس ډیر کم په دې سموڅو کې پاتې دي او خای دوی هم ډیر زر مجبور شي چې له دې لرغونو سموڅو کډه شي، ځکه د رسپانې په وینا چارواکي غواړي چې په دې لرغوني سیمه کې داسې ځایونه جوړ کړي چې د کورنیو او بهرنیو سیلانانو لپاره یې وکاري. رسپانه په دې سموڅو کې د میشتې یوې کورنۍ کیسه کوي چې وای له بل ولایت څخه د جګړې له کبله د بامیانو دې سموڅو ته ورغلي، ځکه د دوی په باور دا سمڅې په ژمي کې تودې او په اوړي کې سړې وي. پر دې سربیره د بامیانو یو شمېر اوسیدونکو دغه لپاره چې په دې سموڅو کې اوسېږي یو ښوونځی هم جوړ کړی او د کورنۍ ته کار هم پیدا شوی. رسپانه وایي بامیان چې د افغانستان یو نسبتا آرام ولایت دی، اوس یې چارواکي د دې سموڅو د خالي کولو هڅه کوي. په سموڅو کې میشتو خلکو ته ژمنه ورکړل شوې چې دوی ته به بل ځای د کورونو لپاره مځکې ورکړل شي. خو هغه کورنۍ چې لا هم په دې سموڅو کې اوسېږي وایي د حکومتي چارواکو دا ژمنه هم ورته د دوی د نورو هغو ژمنو په څیر ښکاري چې هیڅکله پوره شوي نه دي.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون ماښام وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید کړی چې 3 ملیشه سرتیری او یو پولیس اسکر پکې وژل شوی او د یو لاروی په شمول 2 تنه پکې ټپیان شوی دي. د دې برید مسؤلیت د لشکري جنگوي العالمی ډلې په غاړه اخیستی دی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل پر راپور کې.
د شنبه په ماښام د شار په منځ کې پر فاطمه جنا سړک څو ملیشه سرتیری د ټرافیک پولیسو څنګ ته ولاړ وو چې پر موټر سایکل سپورو نا څرګند وسلوالو ور باندې نه ببر ډزې پیل کړې او د پیښې له ځایه وتښتیدل. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې متر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې 2 ملیشه سرتیری ځای پر ځای ووژل سول او یو ملیشه سرتیری 2 ټرافیک پولیس او یو بل لاروی پکې ټپیان سول. پولیس مشر رزاق چې ما وایي په روغتون کې 2 نور ټپي سرتیرو هم سا ورکړه چې له دې سره د مړیو شمیر څلورو تنو ته ورسید. د ملیشا ځواکونو سرتیرو مو په دند بوخت وو. د دوی څنګ ته ټرافیک پولیس هم ولاړ وو. پر دوی ډزې سوي دي چې په نتیجه کې 3 ملیشا سرتیری او یو ټرافیک پولیس وژل سوي دي. یو بل ټرافیک پولیس او یو لاروی ټپیان دي، تر درملنې لاندې دي او له خطره وتلي دي. د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل سوي ملیشا سرتیرو کې 2 د پنجاب
کتاب د ډیرای غازی خان او یو د خیبر پښتونخوا ایالت د کرک سیمه اوسیدونکو وو. د دې برید مسولیت د لشکر جنگوی عالمی ډلې پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې تر دې مخکې هم پر پولیسو او ملیشه سرتیرو په وار وار وسلوال بریدونه سوي دي چې مسولیت یې بېلابېلو وسلوالو سازمانونو منلی دی.
استانبول شهر یو ځل بیا د مظاهرې شاهد و. دا مظاهرې د تیرو هغو په څیر د سیاسي هدفونو په خاطر نه، بلکې د ماشومانو د ماشومو نجونو د حقونو په خاطر وه. زرګونو کسانو د هغې لایحې پر ضد شعارونه ورکړل چې که قانوني بڼه ورکړل شي له مخې یې هغه کسان له بنده خوشي کیږي چې کم عمره نجونې یې ځورولي دي. صفي الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
پرون زرګونه کسانو په استانبول کې د هغې لایحې پر ضد مظاهره وکړه چې له مخې د کم عمره نجونو د جنسي ځورونکو مجرمین کولی شي له همدغو نجونو سره وادونه وکړي. که دا لایحه په قانون بدله شي په دې جرم بندیان به خوشي شي، خو په دې شرط چې نجونې په زور او ګواښ نه وي ځورولي. د فرانسې خبري اژانس AFP رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 3000 کسانو په دې مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د واکمن ګوند AKP پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې AKP زما لتنه خپل لاسونه لري کړه. واکمن ګوند په پارلمان کې یاد لایحه چې 13 دسمبر تصویب شوې وه د دویم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندیز کړې ده. اخوا رویټرز خبری اژانس د ترکیه د صدر اعظم بن علي یلدرم په حواله لیکلی چې دا لایحه په هیڅ وجه د هغو کسانو د بخښلو اعلان نه دی چې جنسي تیری کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق بیا ویلي چې د دې لایحې په خاطر سخت اندېښمن دی. د دې ادارې ویان کریستوفر بولریک د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ماشومانو په اړه دا ډول تاریک بینه مسایل جرم دی، باید وځپل شي. په هر صورت پکار ده چې په ټولو قضیو کې د ماشومانو خواله په پام کې ونیول شي. لا معلومه نه ده چې د ترکیه پارلمان چې له 550 سیټونو 311 واکمن ګوند AKP خپل کړي دا لایحه څنګه له دې مخالفتونو سره سره تر بحث لاندې نیسي. په ترکیه کې د واده قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی، خو په ځینو لرو پرتو سیمو کې د کم عمر نجونو او نارینه وو ودونه کومه ډیره بې مخینه خبره هم نه ده.
له دې سره د دې خبري خبرونې پای ته ورسیدو. د روان خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه ده. خو مخکې تر دې چې میکروفون تاسو اوریدونکو ته در وسپرو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د داعش اسلامي دولت د وسلوالي سختدریزې ډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکې په برید کې ووژل شو. د ناتو د سرمنشي مرستیال پاتریک ترنر ویلي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریاوي بي ساري دي. په یو افغان مدني فعال میرویس عمرخیل باندې پرون ماښام په کابل ښار کې حمله شوی او ټپي شوی دی. د غور دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې هم ناامني زیات شوې دي. د برشان سیمه ایز چارواکی وایي افغان امنیتي ځواکونو پرون ماښام یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وژلی دی. زرګونو کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي لږ تر لږه 20 کسان د حکومت په هوایي حملو او د توپونو په ګولیو په حلب ښار کې وژل شوي دي. او عراقی پوځیان د موصل ښار د بیانیولو د عملیاتو په لړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 از موج‌های رادیو آزادی ادامه خواهد یافت. هفته گذشته تمامی نشست‌های ولسی جرگه افغانستان به استیضاح وزیران گذاشت. اعضای مجلس به صورت حضوری و غیابی برای وزیران صندوق گذاشتند. کارهای 16 وزیر بخصوص در مورد مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت‌هایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه 9 وزیر تایید شدند و 7 وزیر هم رای عدم اعتماد گرفتند. این تصمیم برای ارگ و کابینه افغانستان پذیرفتنی نبود و بالاخره سر محکمه افغانستان از سوی حکومت موظف شد تا موضوع استیضاح وزیران را بررسی کند و نتیجه گیریش را به ارگ بفرستد. رئیس جمهور، رئیس اجرایی و کابینه فیصله کردند که تا پایان کار سر محکمه در این مورد تمامی وزیران با کارهایشان ادامه دهند. در مقطع فعلی به باور شما آیا با استیضاح حضوری و غیابی وکیلان مشکل وزارت ها حل شده می تواند؟ آیا با نماینده هایتان در ولسی جرگه افغانستان موافق بودین که اکثرتشان این روند را راه اندازی کردند و از آن حمایت داشتند؟ در برنامه حاضر یعنی میکروفون شما همین موضوع را من جاوید نعیمی و اسمت ساران به بس میگیریم و منتظر تماس های هر یک شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل، نن په دې خپرونه کې د ولسي جرګې له لوري د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه ستاسو نظر غواړو. ستاسو په نظر یو خو دا مسله هم ده، البته علاوه په دې چې تاسو نعیمی صاحب ورته وویل چې د اوریدونکو نظر په دې اړه څه دی، فکر کوئ چې ګټور دی او که نه دی؟ د دغو وزیرانو چې دوی سلب اعتماد کړي دي په ځای که نور خلک راشي، نو څه تغییر به راشي او که به رانه شي؟ هیله ده چې په 0909-203-1540 بل شمیره ده 0908-202-1555 تلیفون را وکی که سکایپ لره نو زموش پته ده radio.azadi او هم در از دفعان بیسیم 0908 شمیره پیاد لره.
بله، میتونین برای ما پیام بفرستین، همچنان تماسای تلفنی تان هر کدامش نشر میشه، البته منتظر هستیم. از طریق تلفن اسکایپ با ما تماس گرفته میتونین و یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
بله، سلام، آقا خدمت شما.
سلام نیازی صاحب، اگر کم موقعیت خود را تغییر بتین که آوازتان خیلی واضح نیست. نسبتاً بله، مهربانی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع بحث شما پیرامون استیضاح البته وزیران. البته ما مثل سایر شنونده ها نظریاتی دارم که ببینید که استیضاح وزیران یک اقدام بسیار خوب، منظم و قانونی است. ای گاز که چنین کار در طول شش ماهگی همی وزیران و یا حتی یک سالگیشان صورت نگرفت، اینها را مورد بازپرس و در پارلمان میخواستند که شما در طول شش ماه، در طول یک سال و حتی که اینا دو سال گذشت شما چه کاری کردید؟ زمانی که یک وزیر که بودجه سالانه خود را به مصرف رسانده نتواند و به مصرف امورات داخلی خود کمان و کشور افغانستان می باشد رسیدگی نتواند، پس مرگ چنین وزیر شاید به نظر ما، به نظر شنونده ها بهتر بوده باشد. در حالی که یک کشور ببینید که هر روز به چی وضعیت قربانی است، انتحار است، انفجار است و مستونش به یک سرنوشتی و بیکاری و بالاخره رنگ می برد، شما پس که چه کار رسیم کنید؟ این کار وزیران، البته کار وکیلای پارلمان به نظر ما و به نظر تمام شنونده ها یک اقدام نیک و بجه می باشد. یک، ببینید کشور گرگان همی سی نفر به شمول رئیس جمهور، معاونین و همی سی وزیر، 25 وزیر می باشد. یک کشوری که گرگان همی سی نفر کابینه می باشد و می تواند کمی خلبان قایق و یا تا عراض باشد که ملت خود را به طرف خوب و بطرق بدهد، پس اینها گرگانشان این کار را انجام ندهند، چنان می تواند یک کشور به طرف بهبودی روان باشد. اگرین که امی سرنوشت ایران را بستر محکمه قوی قضا سپرده شده، بازم یک کار، یک عمل غیر قانونی دولت، زمانی که از یک مرجع قانونی که قوی مقننه اینها سلب اعتماد می شود، پس و گذاری اینها به طرف یک قوی دیگه، بازم یک تصادمات بزرگی است بین تا قوی ایجاب می شود. و هر چیزی تر بعد
نیازی سب، نیازی سب، ببینین پرسش ما ای هم است که آیا امی که ماده 92 قانون اساسی میگه که در صورت که نشست استجوابیه قناعت را فراهم نکرد، ولسی جرگه افغانستان و اعضایش این موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی کرده میتونند، ای اکثریتش غیابی صورت گرفته، موافق هستین با ای یا نه؟
ببینید موافق، ما بله موافق هستم، ولی متاسفانه که امروز اگر شما در قانون متوجه شویم، قانون خواه بیخی فرار کرده، حتی بزرگین دیده نمیشد. زمان تعمیر قوی پارلمان امو وزیر است جواب میکند و میگه شما در شای پارلمان چرا روی کدام دلالی لازم میشن، خود این یک نافرمانی از قوانین مقصدی و رسی جلیه میباشد. از این سبب اینها حق دارن که اینها را سلب کنن، اعتماد کنن و یا رد کنن. پس به نظر ما این کار بسیار کار نیکی است که شده، کار قانونی است، باید که دولت اینهای قسم شده به هیچ کسی تو برده نشده. در پاکستان البته بیشترین اشخاص افرادی هستند که وطندو صادق میتوانند به کشور خدمت کنند و پارلمان معرفی شوند و تا باشد که رأی اعتماد بگیرند و به دولت و کشور خدمت بکنند و ای که یک دندوره را ایجاد کنند و یک دوران البته یک سایکل بسیار نامنظمه که اختلافی را ایجاد کنند. به نظر من خوب است که اشخاص افراد کارآمد هر چیزی تر به پارلمان معرفی شوند تا باشد به کشور رأی بگیرند و به کشور خود خدمت کنند.
سلامت و سه نیازی صاحب کوربدن بلوریدون که لروزان معرفی که یا آزادی رادیو
سلام سے پاتہ تو بیا دا غادی رادی ټول اوردن کو سلام علیکم سحر مو نیکمرغه
سلامت اوسه مهربانی
خوشاله اوسه عمران عبد الرحمن ولل مرکز میں سلام خارما
مهربانی کوي
سروان سے نظر کو میدا دا چې دا برې سالو روزیرانه خپل کله هټ کړی دی نو زما په نظر باندې شخصي نظر باندې دا کارون ده شوی زکه تر څو چې نور وزیران وروړي او به خو تیار مسلکي وزیرانو او نور وزیران وروړي غوی په دادم د ستاره نو ډیره به مشکله وي زکه ولکه چې هغه خو دغه کار دی نور کوم کار پیدا نه کوو بس دې تقریبا کې یو مشکل پیدا کی او د دې په ځای کې خدمت کوي او نور کوم مشکل پیدا نه کوو بس خلق سلب صلاحیت کو وزیران سلب صلاحیت کو یہ بزرگ مشکل پیدا کہ بدی اساس و شرائط کے تاسو وګورئ سروان سے وزیران سلب صلاحیت کو یہ مشکل ایجاد ہوئی نو زما په نظر باندې داخ چارون ده شو
صحیح ډیر مننه سلامت او سی کورودان تر اوسه پرې دوه مختلف دوه متفاوت نظرونه ول بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو
مهرباني سب رادیو آزادی است
اسم محمد علی مزلوسواری بسفندی ولایت سری پول سرخط نفتم پارلمان افغانستان همی 13 سال اسمی کاری که بوده بهترین کار قانونی را کرده یاد افرادی که شخصه یا را افراد نردن وزارت خانه تمام ملت که تونده بود داخل میشه که داری وزارت خانه چی میشه برای ما چی نه چی پروگرام نه چی برنامه نه چی انتشاف نه ولی سایوان میگه شجر و تفریه دارید شنوی که خود محصول باید بهترین کاری را کرده در افغانستان غیری که چارت وزیر دیگر دیگه ایچ کسی نیست بسیار افرادای مسلکی افرادای دلسوز افرادای وطن دوست و این خواب بسیار زیاد است اما متاسفانه واسطه ندارند این وزیرهای که نه از طریق واسطه میاره بالای ملت رحم نمی کنند این باید از طریقی کسایی بیاید که در این وطن خون داره جان داره جداش مثل مایی برای نیتفه باید از راه خود را شد در این وطن خدمت بکنه وزیرهایی که خیالی باشه این وزیرها قطعاً باید همین چه باید داریم باید غیر اعتماد بکنند پارلمان افغانستان رد بکنند من از طریق راضی شما صدای راضی آزادی پارلمان بسیار تقویه میکنم تشکری میکنم از پارلمان ما که کار کردند
تشکر سلامت باشین صاحب نظر شما بود و نشر شد سروان صاحب دو نظر تا بالا
دو نظر یو شی ولو یو بله بله اوردون که لرو
کارکرد اعضای ولسی جرگه یکی هم مخالف یک شنونده دیگه هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلامت و سیمی رو بنی کوی
مهربانی
کوی احمدی صاحب مننه کورودان چه نظر مو لندو بل اوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلامونه میومانی کاروان سید سداری لازم دی پاکیان
مهربانی که ویزازه سید
زما د نظر خو یعنی خو نن سبا شرایطو کې بد کار دی چې یعنی په دغه اساسو حالاتو کې او د دې دغه سې اوسې پام شو ورته چې ولا دا کار کوي او دا نه کوي تاسو مخکې چېرته وایي اول د دې پارلمان نه د ولسي جرګې نه دا پوښتنه کوم چې تاسو دې ملته څه کړي دي بس خو به زه ناست یې خالي تنخواګانې واخلې او سور کار ته او زیړ کار شین کار دي کړي نو تاسو دې ملته څه وکړل چې من دا چه وزیرانو پسی مراخص سیده پدی خالاتو که او کچی تا تاسو دستی رستیا پا وطن محل خلق بگی نوار شای با اگر که دی وردو سره دی پولیس سره سم پسند دی هغه سره دښمن سره وجاګیږي په چوکۍ باندې ناسته به شین کا جی کا سور کا جی کا په دې سره یې کې دي وزیران سزا کول یعنی دا زما د نظر ډیر بد کار دی
مننه سلامت اوسه کور ودان بل اوریدون کله روز ځان معرفي کې آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم سلام جوړ شما او جوړ شما من دګون تون وزیرای ته bale
بفرمایید سب
بجی خپل مکمل مصرف نه کړم واه پیسې شون د ټول مولي انده کام شوه با وزارت مادام دوزا شو کوو کور نفت و گاز اجرا کنم
خدافز سلامت
توسی سلامت
دم یو بلندی سو بل اوردون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده
نه تماس از شنونده قد شده 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان اگر به انترنت دسترسی دارین خدمات اسکایپ مجانی است آدرس ماست radio.azadi و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام های کوتاه برای ما به دریو پشتو بفرستین نام محلتان را ذکر کنین اما پیامتان را یک بار بفرستین مثل بعض شنونده های ما که یک پیام را 20 یا 30 مرتبه مفرستن و او مانعی از این میشه که ما از دیگه شنونده ها پیام داشته باشیم
لکه بلواحد مدقیق
و یک آقای اخلاص فکر میکنم اینا 20 یا 30 بار یک پیام را فرستادن
نو بل اوردون کی ته باور شو چې د ټلیفون لاري
د کارته دي دا پنځه د وخت کې پنځه نه راځي چې بل او جرام وکړل دي را ورکول دي د دې پوتې پوتې مشورې ور سره کولې او د وزیران د پنځه غوښتنې د دې وزیران هغه راي دي ور کولې دي د مناله و څه دا دې خراب کار کړی دي د کارته دي چې دا کوم وزیران و دې سره د سره کړی دي د وزیران نه بیا چې وځمي وزیران دې دې یو دا غوونه پنځه غواړي یا به دی واغو ترای ور کې دې جبونه کړی چې خپل جبونه د کړی دا ډیر غلط کار کوي افغانستان کې څه حالات روان دي څه کې څه روان دي ټول جنگونه دي افغانستان کې ټول ګډوډي ده په افغانستان کې چې امن نشته وزیران ته دې څه ملامت دي چې ګانه د مطلب کوي خای کنه وزیران د پیسې اوخلي خو دې ورته بیا وبره کې چې دا وزیر وايي چې څه مو سره یو څه داسې وایي خو دا به بیا سره ورته کوي په هر کې څه باندې چې او کچیر یې مطلب نه کړو دا د دې د کار ته نه پریږدي دا د دې راي جنې اخلي دا بل واري نور وزیران چې ورته راځي دی وګیا هغه ته راي ورکی په پیسو په کاغذ کې برای ورکی پیسې خو چې دی وانه خلی دا راي نه ورکی دا د دې پوټي پوټي مشورې ور سره کوي دا بیا راي ورکی دی په خپل جیبونه ډکې جیبونه باندې دا کار کوي
سلامت اوسه ډیر مننه تاسو نظر مو هم واوریدو بل اوریدون کوي
بفرمایئ سی رادیو آزادی است
او سلام سلام خدا به شما برای آقای سروان جزیمی از اندیمان تقدیمه
بفرمایی نظیمی شد
سلام تدیره یه به نقطه تیشاره کام پردن دو سره
میره بانی
وکیلانو فقط دن تا دید سره و که چیزن تا دی انتخاباتی کمیسونونو کار پایتا رسیگی آقای کمیسوندان رو پتاکل کیگی او جدوی وزد تاکل کیگی ازن تا انتخابات ما با انترازی دی وکیلانو تا بسوک دوی رایل دی ورنکی فقط لکه ما کوم دین کې چوالې دې ته کوې ناز دي فقط تر کار دي کا او شین کار دي کا د نور ملت ته تکړې دي زمنګ وکیلان په دغه جنگو کې د هلمند په دغه څو میاشتې جنگو کې موږ ترې هو وکیل تیر لکه له قرمان سر تیر بل هیڅ څوک نه دی لیدل چې هلمند تر هغه لوي د هلمند دخل په پښتنې کړې دي دا په څه ډول زما وکیل دې زه خپل زما وکیلان اوس په دوبۍ او په اماراتو کې چکر وایي فقط او فقط د دې مقصد دا غوې چې دولت په دغه باندې مصروف شي دا د وزیرانو په استیزا باندې او د دې په صلاحیت سره د صلاحیت باندې مشروب کی او هغه کار نه ته پاتې شي لازم غنی نه زمو مخایز د جزر د زړه کنه اسلام وته کی اب انتخاباتي کمیسونونه کارونه سم کی تر څو چې انتخابات ما بین تر راځي تر څو دا نه د خلک له کار ایستي مننه
سلامت اوسې ډېر مننه بل اوریدون که همشته زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید زب رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی کوی
لبلال خان دی یاران دی تهران څخه تلیفون پلی کوم آزادی رادیو کار کوون کی اوریدون کی ته واپس په سلامونه وړاندې کوم بعد سلامه څخه زما نظر دغه د وزیرانو په حساب باندې چې وکیلانو را تر وخت ته دا ډیر شکر ده د مثبت ګام ده په افغانستان کې موږ چې څه بدبخت یو موږ کار حال کار ته نه ده سپرله نه په نظامی بخش کې نه په ملکی بخش کې نه په کابینه کې نه په بل شي کې موږ داسې حال راغوښتي دي چې خپله د کار وړتیا نه لري
یو څوک چې ملت خدمت نشي کولای په افغانستان کې خدا پر هغه نشته چې خپل دا پریږدي چې ملت خدمت نشي کولای خپل استفاده وکړي استفاده وکړي استفاده نشي کولای دا به سلري کې شد حال کار خل کراولي باید چې ملت خدمت وکړي موږ په نظامی باش کې ډیر نګرتیاوي لرو د افغانستان مخالفین د زموږ مخالفین دمره کبیم نه دي چې په هر ځای کې دمره جنگونه منطقي نسي موږ خپله کار حل کار ته نه دی سپارلی کا کار حل کار ته وسپارو دا مشکل بیس په سلو کې اتیا فیصده د افغانستان مشکل حل کیږي باید حال سي اوس دا ملت باید را بیدار سي د غفلت د خوب نه را بیدار سي اوس په دا زبانی و پا قومی پا سامتی حساب اندولار نیسی دا افغانستان ملی گاٹا پا نظر کونیسی دا افغانستان دا پر کار وکی نور واقع نستم دا خدای پا من
سلامت تشکر سلامت باشین ساروان صاحب یک شنونده دیگر چون در خط تلفن منتظر ماندن زیاد اونا رو بگیریم بعد از او پیام ها
سعیده نو مهربانی که او صاحب
بفرمان صاحب رادیو آزادیست
سلام
صاحب مهربانی کنیم
اولیا درون شو همدرد بودم از ولایت بازرگان صحبت می‌کنم امروز شما
بفرمایید همدرد شد نه متاسفانه تماس از شما دقت شد میتونن دوباره زنگ بزنن برای ما
بله تروس پوری چلور کسو مخالفت کرده دی ولسی جرگه لپریک پی سراو چلور نورو بیادی ولسی جرگه پریک را تایید کرده یو نفر ممتنه نظر دارد.
بله رأی داشتن البته پیشنهاد بود از اونا که در مورد اختصاص دادن بودجه ها به وزارت معادن افغانستان پیام ها را آغاز میکنیم. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که وکلا از وزیران خواستند و پرسیدند بسیاری موضوعات را، حالا گفتند کی است که خود از اینا را استجواب کن، البته وکیلا را، و اینا را استیزا و سلب صلاحیت بکنه. به خاطر از این گفتند وکیلا هم هیچ به درد افغانستان نخوردند. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که استیزا به معنای وضاحت دادن بود، چون که وزیران به خاطر وضاحت دادن در جرگه حضور فیزیکی نداشتند، بنابراین گفتند سلب صلاحیتشان غیر قانونی بوده. غلام ربانی یوسفزای نوشته کرده که کار درست و بجا نبود که وزیران سلب اعتماد شدند. سرگل از خوست نوشته کرده که به نظر ما از وکیلان گفتند که کم پول شدن، جیبهایشان خالی شده و حالا میخواین از وزارت ها پول بگیرن و با وسیله پول تایید میکنن و اینا گفتن خدمتگزاران مردم نیستن. فضل از نورستان نوشته کرده که نماینده ها گفتن وزیران را سلب صلاحیت کردن، ما موافق هستیم، ما از ولسی جرگه آرزو داریم که وزیران که به درد نمیخورن اونا را باز هم سلب صلاحیت بکنن. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که باور ندارم ولسی جرگه به خاطر منافع ملی کشور وزیران را سلب صلاحیت کرده باشه، اما گفتن به هر صورت از این کار ولسی جرگه استقبال میکنیم. سلام سید.
بله عبدالواسع ارمان لوگر علی که اوس پس ما په نظر د وزیران و استیزا کول حکومت ته سخت تاوان ورسوي، یعنی دی وی چې په اوسنی وخت کې باید دا کار نه وشوي. عزت الله اعظمی له کندهار ولایت لیکي وزما په نظر کې چیرې دولت ژر تر ژره نوی او په کار پو وزیران کابینه ته معرفي کړي، نو د وزیرانو سلب صلاحیت شي اقدام، او کچیری بیا یو او بل نه منل د شفانی او عبدالله ترمنځ اختلاف دوام وکړي دا کار به د افغانستان او افغانانو په ګټه نه وي. فریدون له کابل نه لیکي وای د وزیرانو دا کار دی او ند د وکیلانو دا کار دی چې څوک سلب اعتماد کړي، نه پوهېږم چې دوی ولې دا خبره کړې ده. فرید اندړل میزان ولسوالۍ چې د زابل دی لیکي وای باید وزیران سلب اعتماد نکړی شي، هغوی چې خصوصا خدمت کړی دی، اما که چا خیانت کړی باید چې سلب اعتماد شي. بل اوریدون کې سیف الله توخی له زابل لیکلی دی وای د وزیرانو سلب اعتماد کول باندې مشکل نه حل کیږي، دا داسې ده لکه چې وینه په وینه نه پاکیږي. وسیع الله عبدالرحیم زی له لغمان لیکلی زه له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې پارلمان لغوه کړي، ځکه چې ټول فساد په پارلمان کې دی. د افغانستان په هر ولایت کې چې څوک وظیفه اخلي د همهغه ولایت د پارلمان غړی مقرروي. محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی دی وای زما په نظر د وزیرانو استیزا او سلب اعتماد ښه کار دی، ځکه استیزا کول د دوی لپاره محاکمه کول دی، لیکن په هغه شرط چې نوی وزیران په پیسو او واسطه تعین نشي او په لیاقت تعین شي. عبدالوهاب مدقق چې به حد زیات دی یو تکرار پیغام را لېږل دی، هله چې بیا راونه لېږي وای له لوګر څخه لیکم وای څوک قانوني کار وکړي هغه ته ګوتنیول د وزیرانو سزا کول غیر قانوني کار نه دی.
بله تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن. حالا هم تماس های تلفنی رو بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
خبری وکی صاحب.
سلام صاحب که سی جور تر فکره
سلامت وسه مهربانی کوی
مننه کوم. البته سلام صاحب ډیر خپل موضوع متاکر ده. زما خپل شخصي نظر ده دین یو دین کې تماس نیو موږ ته یو کې نظر نور ان کړی چې تر دې بیا چې وړاندې زنه نو ول چې حقیقت سره دا تړاولې دا پرې کړی رسې پرې کړی بالا ما ځو
درست سید مننه چې لاند نظر دې درلود. بل اوریدون کې لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو سدیست.
نه می سمو ترام تاسو چاروان صاحب د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته خپل لینی کې له سلامونه وړاندې کوم. شمس الحق بغرانوال د کابل څخه خپل لینی کوم.
مهرباني کوي بغرانوال صاحب.
چاروان صاحب محترم زموږ نظر خدا سي دي چې د ولسی جرګې پاک له دغه یو شی اقدام مجبور ځکه چې دغه دوره د ولسی جرګې وغه تیره دوره نو دا پنځله سم او شپانه سم دواړو دورو کې چې دا نوې اداره پالسوي و دوی دا چې کلم نو کړی چې په یو وخت باندې شپږ وو وزیران دی تل به صلاحیت کې دا خو یو پرځای با یو کار وو. موږ په نیک نظر ورته ګورو خو مشکل دا دی چې نو موږ هله و تمه د ولسی جرګې څخه نورم درلود چې په دغه سلسله کې دوی څو نور وزیران هم رخصت کړي وای ځکه چې دغه وسنۍ کابینه خو موږ تاسو په یاد ده چې اول خو په یو کال یو نیم کال کې دوی نصر پر جوړېدل اکثر دغه سي خلک وو چې بې کفایت او کم ظرفیت خلک وو دغه جنگي ډلو ټپلو دغه جنګسالارانو نمائندگان وو نو داسې متخصص او متعهد خلک نه وو چې اوس افغانان یو رضایت ځینی ولري. نو موږ د ولسی جرګې ته غوښتنه او هیله خو دغه وه چې یو لس نفره نور هم رخصت کړي وای د سره څه نور نوي خلک دغه سي با تخصصه خلک با تعلیم خلک با ظرفیت خلک لایق خلک راوستلی وای. نو اوس خو خیر دی دغه اقدام دوی وکړي او بیرته دوی هغه سلسله ودرول نن وو نفر رخصت کړه او دغه وو نفر ته بغیر نور هم وز د اطلاعات کلتور وزارت څوک نه لري وزیر نه لري مثال د معدن او پټرولیم وزارت یا دغه چې د سرحدات او قبایل وزارت دغه درې سره خلک تردانور وزیران دغه چې مجربه او مسلکی او با تعهد ښکار دل خو غوی بعض استفای ورکړي او بعض بل ځای وګمارل سول خو وز موږ هله دغه چې ولسی جرګې چې کم کار کړی دی وز دفاع وکړي د ځانه څخه او پر حکومت باندې فشار راوړي ډیر تر ډیره دغه وزارت خانو لپاره وزیر دی نور خلک جر معرفي کی
کور ودان بغرانوال صاحب د دې لپاره چې نور اوریدونکو کوتم نوبت ورسیږي سیس مننه کور ودان. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کی
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
سلام معزول از بدخشان هستم نفوری کشکان.
بفرمایئ صاحب
سوال ما اینه که امو ولسی جرګه پولی کې ګیر فنای وزیرو امو پول څنګه کام شو او پاس اورا یا سرګم یا خو پایو کوانو پاس بیا پول جام نکره بیا څور نه پایو یاره نور بو بیا وزیر مقرر نکره پول نور کې ګیر بیا کو نه دا نن وزیر نه دره نفر دې کور فقاش شتای پول جام نکمن
چطور انتر فکر کدن سیب شما
فقط گتو انا کینانه پر سمور نکان پول اون څور نه اورا ګرفتان موتاری کوچنی دیگه چیزو خریدن و پاسای پولیسان که کم شده باز اینا را او طرف میکنه با چهار نفر دیگه ده نفر دیگه را دیوارا بخن نمی کار اونا و کتاکی نمی دیگه نمی کشوی که یک مدن از طرف مدن را آمدی افراح اونو که جیرگه دادی سشان از مدن و غیر قانو بره قید طالب و دور اومده خواستن را یشتن و قد وقتی اونا همی که افغانستان در نمی یک باران جنجار باشه و باران نشه از خوشتن.
درست تشکر سلامت باشه نظر شما بسیب.
بله بلاوریدون که لروزان معرفی که
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
آجا دقیقا
حاجات وفائد الاسترداد
مهرباني
کړه ګرام استهزاء کول او د اسرائیل خدا خود وکیلان قانونی حق دی خو د افغانان پر دغه حکومتي چارو او وکیلان دومره دی باور شي چې هر کار او هر اقدام ته بشک په نظر ګور دغه ما په نظر باندې د تر شا به لاس یو مقصد د وکیلان په شریر خاص به د وسر غم دی خلک هم نه یاسي
سید
منم. تشکر آقای سرشک شنونده دائمی رادیو آزادی از لندن هم هستن با ما. بفرمایید سب آقای سرشک.
عرض سلام و احترام دارم برای شما و شنونده های محترم و همکارتون. من برای من یک سوال مطرح است، امیدوار هستم که جواب از دولتی جرگه داشته باشم در بحث های آینده رادیو آزادی، که چرا همه قدر فشار که سر وزیر آوردن درست تیر امارت نمیکنیم این فیصله شده کی را رد کنن و کی را تایید کنن، ولی من نکته اساسی ای است که چرا در مورد وزیرای قبلی که دوسیه های فساد دارن و یا نه تنها وزیرا، مقامات بلند دولتی که دوسیه های فساد دارن، چرا سر دولت فشار نمیارن؟ چرا بر دولت تاکید نمیکنن که اون دوسیه ها را فیصله بکنن؟ چرا اونا بسیار پول گزاف گم شده از مسی سیگار هم در این مورد نظر داده و وضاحت داده و اداره بین المللی دیگه هم که پولای جامعه جهانی گم شده، چرا سر دولت فشار نمیارن؟ همین شورای افغانستان که به نام شورای افغانستان چیز امیال است که امیر هم غمشه بخورن، این گپ عمده و اساسی است.
درست، سلامت
باشین. سلامت باشین صاحب. ساروان صاحب یک تعداد پیام را میتونیم بله بله بخانش بگیریم. فریدون از کابل گفته که گفتن که خداوند افغانستان را از شر ای وزیران و ای وکیلان نجات بده. داود از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر نوشته کرده که وکیل ها خوب کار نکردند، امنیت کشور خراب است و وزیرها هم ملامت نیستند. محمد فهیم ادیب از میدان وردک نوشته کرده که آیا سلب اعتماد وزیرا توسط مشران و جرگه امکان نداره که به خاطر جابجا کردن افراد حکمتیار گفتند در او پست ها باشه؟ واضح نیست خیلی پیامشان. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته کرده که سلب صلاحیت کردن وزیران کار خوب نیست، به خاطر که در افغانستان جنگ است و بحران اقتصادی هم جریان داره. پیوند از بدخشان نوشته کرده که وکیلان به خاطر که جیب هایشان بی پول شده میخواین که پول بگیرن. و سحر یکتا از هلمند نوشته کرده که وکیلای محترم اول باید غیر حاضری های خودشان را به مردم حساب بدهند.
البته دا هم مهمه خبره ده، دا شکایت هم ډیر کیږي. قلمیار میوان له میوان ولسوالی لیکي وای زمان په نظر باید اول ورځ داسې وزیران وټاکي چې ملي ګټو دشمن وي. بل اوریدون کې جعفری لیکلی دی وای د وزیرانو استعداد د حکومت سیاسي ناکامي ده. له لوګر څخه یو اوریدون کې لیکلی دی وای ولسی جرګه باید اول پخپل قوانینو ته توجه وکړي، قوانین تصویب کړي او جوړ کړي. قلمیار احمدی لغوره کلی کلی دی وای ولسی جرګه باید درې کاله کې وزیران استجواب کړي وای. محمد قاسم زواک، البته د قاسم زواک څو پیغام شو لدی بتیر شو. محمد اخلاص لیکي وای که ولسی جرګه دومره واک نه لري نو ولې